السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2019 کال د فروری د میاشتې 14 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مسپخین 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره هفتوار پروګرامونه د نړۍ رنګونه او روښانه مستقبل لرو. خو اول خبرونه له نجیبه مې راوړو.
خبرونو سرټک د سعودي ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان پاکستان ته سفر لري. افغان طالبان وایي د وزیر اعظم عمران خان په ګډون له پاکستانی چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کوي. په ایران کې ځانمرګي برید ویش کسان وژل. دا هم پوره خبرونه. د سعودي ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د فبروري پر 14 پاکستان ته سفر لري. د سعودي عرب د تیل او انرژي وزیر خالد بن عبدالعزیز د جنوري په 12 ویلو چې محمد بن سلمان با په گوادر کې د تیلو پاکولو د کارخانه ځای ګوري او ریاض به په دې برخه کې د $10 ارب پانګونه کوي. د پاکستان او سعودي عرب حکومتونو ویلي چې نوموړی به د دې سفر پر مهال په گوادر کې د تیلو پاکولو کارخانه جوړولو په ګډون د پانګونې یو شمېر موافقه لاسلیک کړي. بلوچستان له ایران سره پر پوله پروت دی او ریاض او تهران له کلونو راهیسې په سیمه کې د یو بل سیالان بلل کی. ګومان کیږي چې په گوادر کې د سعودي عرب دومره لوی اندازه باندې پنګا چونه خي د اسلام آباد او تهران اړیکې اغیزمنې کړي. افغان طالبان وایي مرکچیان به د فبروري په 13 په اسلام آباد کې له امریکایي او پاکستاني چارواکو سره د امن د خبرو اترو په لړ کې لیده کاته وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د فبروري په 14 ویلیو چې د دوی پلاوی به له پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سره هم وګوري او د پاکستان او افغانستان پر اړیکو به هر اړخیزې خبرې اترې ورسره وکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان وایي دوی د اسلام آباد د ملاقات په اړه د طالبانو اعلان لیدلی دی خو په رسمي توګه په خبرو کې د ګډون بلنه نه ده ترلاسه کړې. دا په داسې وخت کې ده چې یو ونې وروسته بعد امریکا او طالبان استازي د فبروري په 15 په قطر کې لیده کاته کوي. د خیبر پختونخوا د کوهارد په سورګل سیمه کې د بجلی پر تارونو د تندر پریوتو له کبله د دوه میرمنو په ګډون 15 تنه وژل شوي او شپږ نور ټپي شوي دي. د ځایي پولیسو ویان فضل نعیم د پیښې پخلی کړی او وایي چې دا پیښه نن سهار شوې ده. دوی وایي تندر د بجلی پر تار ولوېده او وروسته په نږدې کورنو کې اور ولګېده. ډاکټران وایي د ژوبلو شوو کسانو روغتیایي حالت ډاډمن دی. د شمالي وزیرستان په میر علي کې یو ځای قبایلی مشر ملک عباس خان وزیر وژل شوی دی. د چارواکو په وینا د ملک عباس خان پر موټر د فبروري د 14 په ماخام د میر علي په نورک سیمه کې هغه وخت به میبرید شوی چې هغه کور ته روانو. د دوی په وینا په دې برید کې ملک عباس خان وژل شوی او موټر یې زیانمن شوی دی. د نوموړي پر تره ملک ریمال وزیر هم یو ونې وړاندې هم په دې سیمه کې به میبرید شوی خو هغه پکې روغ رمټ پاتې شوی. د دې برید ذمواري قاری سیف الله چې ځان د پاکستانی طالبانو د ویډلې مشر بولی قبول کړی ده. د باجوړ سیاسي او ټولنیزو ډلو د سن په لړکانه کې د باجوړ د دریو مزدورانو د وژل کېدو پر ضد نن د پراخ احتجاج اعلان کړی دی. دوی غوښتنه کړې چې د سن حکومت دې د کسانو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي او سزا دې ورکړي. د سن یو مل د سندیو ملت پالو ګوندونو ترڅنګ پښتنو ملت پالو هم دغه پیښه غندلې او دای هلته د سندیانو پښتنو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته کولو سازش بلل دی. د سن پولیسو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه ایالت د پولیسو مشر سید کلیم امام د پیښې نوټه سخسته او د لړکانی له اس اس پی څخه د پیخي پاړه پوره تفصيل وغوښته. چاته روسه د دې بریډ سیمواري نه د قبول کړي. د پیښور خبريالان وایي دوی به نه واضح خپل احتجاجي کمپ ته دوام ورکوي بلکې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو له محکمې او صوبایي سملای څخه بایکاټ هم اعلان کړي. خبريالان وایي د خبري رسنیو مالکان یو پلو پلو شمیر کسان له نوکریو ویستل دي او بل پلوې د پاتې کسانو تنخواګانې ډېرې کمې کړې دي. د خبريالانو د سازمان خیبر یونین مشر سیف الاسلام سیفی په دې اړه مشال رډیو ته داسې وویل.
اوس پورې چې کومې فیصلې شوې دي که هغه د اشتهاراتو په ضد باندې د ادایګیانو خبره ده، حکومت ته چې کومې جوړېږي، که هغې د جاري کولو خبره ده او که د نیوز پرنټ د معاف کولو خبره ده، د دواړه فایده مالکانو ته رسیدلې دي. د دې هیڅ فایده کارکن ته ورکر ته صحافي ته نه ده رسیدلې. مالکانو حکومت یو صف کې ولاړ دي.
د پاکستان د اطلاعاتو خبرونه وفاقي وزیر فواد چودري په جنوري کې په ملک کې د خبريالانو تر مظاهره وروسته په کراچۍ کې مطبوعاته ویلو چې حکومت مطبوعاتي ادارو ته اشتهارات ورکول لپاره یو نوې پالیسي جوړوي. د ناتو د نهوشتو غړو هیوادونو دفاع وزیران به نن د بلجیم په پلازمینه برسلز کې د افغانستان پر امنیتي حالت خبرې وکړي. د ناتو عمومي منشي ین سټولټنبرګ د فبروري په 14مه په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د ناتو پوځ شتون د دې لپاره هڅې کوي چې په دغه هیواد کې سولې ته شرایط برابر شي. سټولټنبرګ زیاته کړه چې د افغانستان د سولې په هر راز مخامخ خبرو کې باید د افغانستان د حکومت استازي موجود وي. طالبان د افغانستان د حکومت له استازو سره له خبرو انکار کوي. د ایران په سیستان بلوچستان صوبه کې یو ځانمرګي برید د هیواد د انقلابي ساتونکو ځواک لک تر لګه وې شخړې وشلې دي. د ایران حکومتي رسنیو د یاد ځواک د بیان له حوالی ویلي چې د پیښه د فبروري په 14مه هغه مال رامنځته شوی چې ځانمرګي خپل بارودو ډک موټر د زاهدان او خاش خار پر سرک د انقلابي ځواک لوړون کې بس سره ټکر کړی دی. سنی مسلمانې بلتون غوښتون کې وسلوالې ډلې جیش العدل ذمواري منلې ده. سیستان بلوچستان له پاکستان سره پر پوله پروت دی او د خلکو لویه برخه یې بلوڅان دي کوم چې له سنی مذهب سره تړاو لري. هلته وسلوالې ډلې او د نشهیي موادو سمګلران ډېر فعال دي. د پاکستان د تجارتي کرکټ ټورنمنت پاکستان سپر لیگ لوبې لنن څخه په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي. لومړی لوبه د اسلام آباد یونایټډ او لاهور قلندر ترمنځ چې د شپې په سکم 11 بجې به پیلېږي. په دې ټورنمنت کې به د شپږو لوبډلو ترمنځ ټولې 4 لوبې ترسره کیږي. د ټورنمنت له 4 لوبو څخه به 15 په کراچۍ او 3 په لاهور کې ترسره کیږي او فائنل به په کراچۍ کې وي. د خبرونو پای خو زموږ همکار سراج زهیر درته د هوا حال او د کرنسۍ به وړاندې کوي.
نن د زیارت پورز د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه غستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.8 روپۍ او 1 پیسې غستل کیږي او په 1.9 روپۍ لس پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.9 روپۍ او په 1.8 روپۍ شل پیسې. یو یورو په 1.55 روپۍ لس پیسې او په 1.55 روپۍ 8 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.8 روپۍ 8 پیسې او په 1.8 روپۍ 9 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.8 روپۍ 8 پیسې او په 1.8 روپۍ. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانی په یو روپۍ 2.8 پیسې غسل کیږي او په یو روپۍ 3.8 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو، کوئټه او ژوب کې آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم وو. بنو کې 19 او شپږ، ژوب کې 12 او منفی 4 او کوئټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم منفی 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري ټاکل شوی چې د روانې میاشتې په 14مه پاکستان ته د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان د 2 ورځنی سفر کې یو شمیر معاهده لاسلیک شي. شنون کی وای
سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ پاکستان کو ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کے انٹرسٹ میں کیا ہے.
ہمارے تو ریلیشن شپ تہران ہے اور ریاض کے ساتھ.
سعودی عربیہ اور امریکہ شاید چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی جائے.
دا خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی چې د پختون ژغورنې غورځنګ له مشرانو سره یوه جرګه کوي. دا منځنۍ کورمې اوسیدونکي وایي د سیمې په هسپتالونو کې د ښځو لپاره سهولتونه نشته.
الواده حکومت پیدایش په ټایم کې خوځو د ډیر زیاتو مسله ای د فرزدل درې بارون نشته دي. وایونو ډیره سخت مسله ده. اول خو دوایونو دلته رسینا او کارتسینو ورکول کیږي نه.
په اونیس پروگرام روخانه مستقبل کې به د اوجالا په نوم د یو تنظیم چلوونکي سره خبرې واورې چې زده کوونکو ته د تعلیمي شعبو په خوښولو کې مشوره ورکوي. پروگرام د نړۍ رنگونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. ټاکل شوی چې سعودي ولی عهد محمد بن سلمان د فروری په 14مه پاکستان ته ورشي. د پاکستان او سعودي عرب حکومتونو ویلي چې نوموړی به د دې سفر پر مهال په گوادر کې د تیلو پاکولو کارخانې جوړولو په ګډون د پانګونې یو شمېر موافقې لاسلیک کړي. بلوچستان له ایران سره په پوله پروت دی او ریاض او تهران له کلونو راهیسې په سیمه کې د یو بل سیالان بلل کیږي. نو په هغه صوبه کې د سعودي عرب پانګونه او موجودګي به د پاکستان او سیمې پر ستراتیژیکو حالاتو څه اغېز ولري. شنون کې په دې اړه بیلابیل نظرونه لري چې پامیر ساحل مو ورڅخه خبروي.
ټاکل شوی چې د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان د فبروري پر 14 پر دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته ورشي. د پاکستان او سعودي عرب حکومتونه وایي سلمان به د خپل سفر پر مهال له اسلام آباد سره بیلابیلې موافقې لاسلیک کړي چې پکې په گوادر کې د تیلو پاکولو کارخانې جوړول هم شامل دي. د سعودي عرب د تیلو او انرژي وزیر خالد بن عبدالعزیز د جنوري پر 12 ویلي ول چې محمد بن سلمان به په گوادر کې د تیلو پاکولو کارخانې ځای ګوري او ریاض به په دې برخه کې د شاوخوا لس عرب ډالرو پانګونه کوي. له دې علاوه د پاکستان حکومت ویلي دي چې د اقتصادي ستونزو د کمولو په مخه سعودي عرب د هغه هیواد په دولتي بانک کې هم عربونه روپۍ ږدي. په پاکستان کې شونونکي د محمد بن سلمان سفر او په بلوچستان کې پانګونې ته په بیلابیلو نظرونو ګوري. د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشرې شایسته تبسم بیګا مشال راډیو ته وویل بلوچستان له ایران سره پر پوله پروت دی او په گوادر کې د سعودي عرب دومره لویه پانګونه ښایي د تهران او اسلام آباد پر اړیکو منفی اغیز وکړي. دا وایي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې پاکستان باید دا فیصله وکړي چې ګټې یې څه دي. د مثال په توګه آیا دا د پاکستان په ګټه دي چې د منځني ختیځ د سیالیو برخه شي؟ زما په نظر پاکستان له هیوادونو سره په اړیکو کې توازن ساتلو ته اړتیا لري. نو اوس داسې ښکاري چې په ډېره چټکۍ په ځانګړي ډول په گوادر کې د سعودي عرب له پانګونې سره به پاکستان ځان له ایرانه بیگانه کړي. ایران په سیمه او افغانستان کې یو رول لري او که اسلام آباد یوې خواته کوي او بیا ایران له هند سره اړیکې پراخوي، نو زما په فکر پاکستان ته پکار دي چې د پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. خو د کراچۍ په انسټیټیوټ آف بزنس اډمنستریشن کې د ټولنیزو علومو د څانګې مشره هماناز بقایی وایي پاکستان له لوی اقتصادي مشکل سره مخامخ دی او په دې وخت کې ورسره سعودي عرب مرستو ته تیار شوی. دا وایي موږ له تهران سره هم اړیکې پالو او له ریاض سره هم، خو په سیمه کې که څوک راڅخه خپه کیږي او که راڅخه خوشحاله وي، اصلا پاکستان دا مهال له سخت اقتصادي چیلنج سره مخامخ دی. دا اقتصاد باید بیا پر پښو ودرېږي، ځکه چې د اقتصاد سمول د پاکستان له بقا سره تړلی دی. نو سیمه ییزو حالاتو ته په کتو له موږ سره دوه لارې دي، یا خو به موږ خپل بقا له خطر سره مخامخوو او یا به له ځینو هیوادونو سره اړیکې ژوروو. نو ریاض د پاکستان لپاره خورا مهم دی، ځکه چې سعودي عرب هغه څه کوي چې اوس مهال پاکستان ته سخته اړتیا ده. د سیاسي او اقتصادي چارو پوه او د لندن د ختیځو او افریقایي مطالعاتو په پوهنتون کې څېړونکي ډاکټر عائشه صدیقه دا مني چې پاکستان لویو پانګونو ته اړتیا لري او دا چې چین هم غواړي چې نور هیوادونه او نړیوالې کاروباري ادارې د چین پاکستان اقتصادي لار په پروژو کې پانګونه وکړي. خو وایي په بلوچستان کې د سعودي عرب یا متحده عرب اماراتو پانګونه ښایي اسلام آباد او بیجنګ دواړو ته مشکل جوړ کړي.
سعودي عرب او امریکا شاید ملکی او یو ای چاره هي پاکستان میں
انویسٹمنٹ کی جائے. دا وای دا سخکاری لکا امریکا، سعودی عرب او متحدہ عرب امارات غواړي چې په پاکستان او په ځانګړي رول په بلوچستان کې چې له ایران سره پول لري پانګونه وکړي او له هغه ځایه پر اتلونکو کې پر ایران فشار زیات کړي. نو که له دې زاویې ورته وګورو نو دا سرمایه چې پاکستان ته راځي د پاکستان لپاره ښه نه ده او ظاهر ده چې چین ته به هم ستونزې جوړې کړي،
مسائل کھڑے
کرے گی. ډاکټر عائشه صدیقه زیاتوي چې په بلوچستان کې د سعودی عرب موجودګي ښایي د اسلام آباد او تهران اړیکې زیانمن کړي او چین هم د نغښتو باوجود ښایي د ریاض او تهران په سوړ جنگ کې ورګډ شي. خو په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف سیاستوال سید فخر امام د سعودي عرب د پانګونې په نتیجه کې له ایران سره د تعلقاتو سړېدو اندېښنې بې ځایه بولي. امام وایي په گوادر کې د تیلو پاک کولو کارخانه د سیمې د هیڅ هیواد ضد اقدام نه دی. دی وایي دا د هیچا خلاف کار نه دی، دا خو د سعودي عرب ښه نیت ښیي چې په پاکستان کې دومره لویه پانګونه کوي، ځکه چې موږ اوس مهال له لوی اقتصادي مشکل سره مخامخ یو. پاکستان سرمایه کاری ته سخت اړتیا لري، نو هیڅوک باید پر دې پانګونه اعتراض ونه کړي. بل زموږ او د ایران تعلقات ډیر ښه دي. د تحریک انصاف حکومت چې جوړ شو نو د ایران د بهرنیو چارو وزیر لومړنی بهرنی چارواکی و چې پاکستان ته راغی. نو زموږ له سعودي عرب سره جلا او له ایران سره جلا تعلقات دي. د پاکستان حکومت وایي د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د سفر لپاره اقدامات کړي دي. د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري پرون عرب نیوز ویب پاڼې ته وویل چې حکومت د امنیت په مخه په راولپنډۍ او اسلام آباد کې پوستې جوړې کړې دي او سرتیري یې ځای پر ځای کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا حکومت د پختون ژغورنې غورځنګ له مشرانو سره د خبرو اترو لپاره د قبایلي زیلو د پارلماني استازو یوه جرګې اعلان کړی دی. دا اعلان د صوبې گورنر شاه فرمان د نهې په ورځ وکړ. پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي چې خبرو اترو ته تیار دی خو باید جرګه واک اختیار ولري. تر دې وړاندې د 2013 کال د فروری په میاشت کې د نواز شریف په واکمنۍ کې له پښتون تحفظ موومنټ سره تر خبرو وروسته یو لیکلی تړون شوی چې وروسته غورځنګ ادعا وکړه چې په تړون کې پر شوو ژمنو عمل نه دی شوی. تفصیل له اسلام آباد د سراج زهید په رپورټ کې دی.
د شورو په ماسختن نه وخت له مشال ریډیو سره خبرو کې د یادې جرګې یا کمیټې غړي اقبال افریدی وویل چې دوی له حکومت غوښتنه کړې وه چې د دې مسلې د حل لپاره د قبیلی ضلعو د پارلیمان په غړو مشتمل یو جرګه جوړه کړي. نوموړي زیاته کړه،
موږ نه غواړو چې بیا د حادثه په قبایلي علاقو کې وشي، هلته چې کوم د منظور پښتون پی ټی ایم دی د هغوی له موږ د حکومت نه مطالبه وکړه چې موږ له یو جرګه راکړي چې موږ دوی سره مذاکرات وکړو، دوی چې جایز ماندی چې هغه وګړ کو کاږي چې تاسو وران شي وي چې هغه ما وځه وته ملو شي کاسو کې میټینګ پرسن چې وي چې هغه وته برامات کو او د مل خلاف او د ادارو خلاف چې اوازونه اوچته او بیا هم چې کوم د داخل نه سکه کې نو د جواب پنشمنت ملوي په دې باندې نو دا جرګه به مو هغه تر مذاکرات ته
مشال ریډیو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ دی او چارواکي او د قومي اسمبلی غړي محسن داول نه د دې کمیټې یا جرګه کې لړکی و پښتون نو هغه وي چې دوی د دې جرګې هر کله کوي او دی مذاکرات ته تیار دی. خو پکار دی چې په دې جرګه کې د ټولو صوبو نه یو یو غړی واغستل شي او چې دا کمیټي یا جرګګۍ واک او اختیار لري نو دوی ورسره مذاکرات ته تیار دی. د ذکر ده د پاکستان مسلم لیگ نن د حکومت په وخت کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو سره د مذاکراتو لپاره د مئی په میاشت کې د فټا په مشرانو په ځینې پارلماني غړي او مشتمله یو جرګه جوړ کړې شوې و چې پکې د ملک وارث خان او د هغه وخت د قومي اسمبلی د غړي شاجی ګل نصر بیره یو شمیر مشران شامل وو. بیا د یو دوه غونډو وروسته غیر فعال شو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د عوامي نشر ګوند د خیبر پښتونخوا مشر حیدر خان هوتی ویلي چې د قبایلي سیمو په صوبه تر ورګډېدو وروسته گورنر د پخوا په شان انتظامی اختیارات نه لري. نوموړي پرون په سواد کې خبریالانو ته وویل چې که گورنر اوس هم د پخوا په ډول خپل انتظامی واک استعمالوي نو د ده په خبره له دې سره به د پخوانی فاټا په صوبه کې د ورګډېدو عمل ته زیان ورسیږي. هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ او د افغانستان سولې عمل په اړه هم څرګندونې کړي دي چې تفصیل به د نیاز احمد خان په رپورټ کې واورو.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر او پخواني خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی سوات رحیم آباد کې خبریالانو ته وویل چې د قبایلو سیمو په صوبه کې شاملې دو سره د دې صوبې د گورنر حیثیت هم د صوبه پنجاب او سند په رنګ دی. د پختونخوا گورنر اضافي اختیارات به د پاکستان دستور سرغړونه وي.
د دغه مرجر نفس او د دغه عینی ترامیم نفس گورنر د دغه علاقو اگزیکټیو اختیارات نه لري او کومونګه گورنر له دوباره اگزیکټیو اختیارات ورکو حکومتی اختیارات ورکو نو دا نیخ پنیغه معنی دا آئین خلاف ورزی دا او دا آئین نفی دا او دا قبائلی علاقو او دا صوبے چا کم مرجر شوی دے او دا کم مقصد دا پارا شوی دے نیخ پنیغه معنی آغا مقاصر رو تتا دینا نقصان رسی.
حیدر خان هوتی د حکومت لخوا د پی ٹی ایم سره د خبرو اترو په اړه ویل چې دا کار وړاندې په کارو خو مذاکرات کامیابول لپاره د حکومت سنجیده ګامونه پورته کړي.
حکومت دام فیصله کړی دی چې د پی ٹی ایم سره مذاکرات کوي. زما په خیال چې په کار د ډېر مخکې شي یو فرد یا افراد چې په یو معاشره کې په څه وجم د حکومت او د ریاست نه ګیله من شي نو د حکومت او د ریاست د ذمہواری جوړیږي چې د هغه خلکو جایز ګیله ختم کړي. یو خوا ته مونږ دا ګورو چې د مذاکراتو خبره کیږي او بل خوا ته مونږ دا ګورو چې بعضي واقعیات داسې کیږي چې هغه په دغه حواله باندې زموږ مشکل نورم سیوا نو پکار دا دی چې حکومت ټول توجه دی لورکی چې کم خپل خلک خپري جدا دي ترمنځ فاصله دي پکار دي چې هغه فاصله ختم کړي.
د امریکای لخوا په افغانستان کې د فوج وستلو عمل په اړه خاغلی زیاته کړه چې دوی پارټي په هغه صورت کې دغه عمل مرسته کوي کله چې مذاکراتو کې د پاکستان په شمول د افغانستان دولت او نور ګوندونه هم شامل کړي شي.
امریکا خپل ترجیحات یو پرامن افغانستان او یو مستقیم افغانستان او د دې سوچ سرا اغه بیا مذاکرات کدا اغه ترجیح دا وی چې زه په هر قیمت افغانستان نه اوزم او دا پروا نه کوي چې روسو په افغانستان کې سکیږي نو دا بیا د افغانستان د پارم ډیر لوی به خیری دا زمونږ د پارم ډیر لوی به خیری دا او دغه خبره ودا کوي چې څومره هم مدایان دي اغه مدایان په دې جرګه کې کېنی کټول مدایان په دې جرګه کې شریک او شامل نو دا جرګه نیمګړی او دا ناکام او چې جاګه جرګه څه فیصله وکړه نو ظاهر خبره ده چې اغه بیا متنازع وي ځکه چې په ټولو خلکو ته قابل قبول نه دي.
امیر حیدر خان ہوتی په دغه محل په ملکی سیاست هم باس وکړو. دوی ویل چې موږ د هر هغه ګام مخالفت کوو کوم چې د قانون سره متصادم وي. دوی زیاته کړه چې موجوده حکومت ورزول د مخالف ګوندونو په ایجنډا کې شامل نه دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د سین صوبې په لاړکانه ښار کې د باجوړ د درې اوسیدونکو د وژنې پر ضد نن په باجوړ کې احتجاج اعلان شوی دی. د پولیسو په خبره د غدرې واړه کسان نامعلومه وسلوالو وژلي چې په تړاو یې لا تر دې دمه څوک نه دی نیول شوی. پرون په باجوړ کې د ځوانانو جرګې د احتجاج په وخت د قاتلانو د نیولو غوښتنه کړې وه. د سند وزیر اعلی او د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری ترڅنګ پښتون او سندي ملت پالو وژنې غندلې او دای د پښتنو او سندیانو په خپلو کې د جنګولو سازش بللې دی.
د دغه وژل شویو تعلق د باجوړ د بتای علیزو سیمې سره دی او د وژل شویو یو نږدې خپلوان چې ورسره په لاړکانه سند کې موجود هم و ریاض خان نومېږي او دی وای
او دا لوکی کوم خرڅول لري نرسټي مونږ چې کوم د دوی ستري ستانو نو دا غږی نه کوم د سارا دینه نه په یو طرف لاړو مونږ نه کار فکر یو دی او ته بس دونه بس درول په غاړه باندې چې کوم د په یو پسې شاته مور سکر ور پسې شوی درې کسان ته نه سي نه کانا کتن بس چې دا درې وان ته تمان چرلا وله دا بس د څه لوګې ته کړي په سارونو سارونو باندې شکل دي چې کوم د سالو څنګه کسانو سو ورته کوم دان د کوم د ولې شوی او پیوانان نه جوړ شوی او پیښوي
لدی وړاندې چې هم په کراچۍ کې د باجوړ د احمد شاه نو میزوان او په لاهور کې د دوه نورو باجوړیانو قوجنه په دغه قبایلی ضلعه کې ډیر احتجاجونه شوه. د باجوړ نه د قامې سیملې غړې ګل ظفر باغی وای چې لډیر وخت نه یوازې د باجوړو بلکې د پښتنو وژنې کیږي او هغه به اوس په پارلمان کې پښتنه کوي. باجوړ خار کې د وژل شویو د وژنې په ضد احتجاجي مظاهره د باجوړ یوت جرګې په کال یو وینا راغونډه شوه چې پکې د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي او د جرګې غړي نثار باز غوښتلی چې حکومت ته قاتلان ونیسي او سزا دې ورته ورکړي.
ټول پښتونخوا سره د ریاست کې د ظلم او زیاتیر روان دي، بربریت او سره روان دي. په لاسونو ورسیږي نو موږ ان شاء الله دا فیصله شوې ده چې ښار په چوک کې به دغه لاسونه خوله کېږي او ټول ولس په دې باندې احتجاج کوي.
د دې پیښې په ضد د باجوړ سیاسي، سماجي او کاروباري ډلو پرون هم احتجاجونه کړي او نن هم د لوی احتجاج اعلان کړي او غوښتنه یې کوله چې قاتلان دې څرګند شي او ورنه دې پوښتل شي چې دا تنان دې ولې ووژل. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په شمالي وزیرستان کې د سړک خاړې خخ بم په چاودنه کې یو ځای مشر وژل شوی دی. چارواکي وایي چې ملک عباس خان وزیر په امیر علي کې په لارو چې ګاډی د بمی بریدخکار شو چې پکې هغه ځای پر ځای مړ شو. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیات وروسته حکومت په سیمه کې د امنیت راتلو دعوه کړې وه، خو له تېرې سه مودې راهیسې د هدفي وژنو لړۍ تیزه شوې ده. کاری سیف الله چې ځان د پاکستاني او طالبانو د یوې ډلې مشر بولي د دغه برید ذمواري منلې ده. تفصیل د عمر وزیر پر رپورٹ کې واوري.
چارواکي او ځای خلکو په وینا ملک عباس خان وزیر د ماشام پس په خپل گاډي کې کورته پلاره وو چې میرلی نورک سیمه کې پلاره کې خخښوي بم یا چودیدونکو موادو سره یې گاډي وال وزول شو. د چارواکو په وینا چودنه دومره زوردار وه چې د نوموړي گاډي په مکمله توګه ختم کړي او ملک عباس خان هم ځای پر ځای وژل شوی. ملک عباس خان وزیر د سیمې یو مخاور مشر وو او د ملک ریمال وزیر وراره وو چې یو او نه وړاندې ملک ریمال گاډه هم په هم د غلاره کې د بامی برید سره مخ شوی وو چې پکې نو موړې روغ راوتلې وو. خو ملک ریمال باندې د نه وړاندې هم سوزلا بامی او وسلاوال بریدو نه شوی. دا اول ځل نه دی چې د غلطا یو مشر په بامی برید کې وژل کیږي، بلکې د نوړان د هم په 1300 میاشتو کې لسګونه هدفي بریدونه شوي چې تر سلويختو زیات مشران ځوانان په دغه هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د ملک عباس خان وزیر د وژنې ذمہواري لا چا نه دی منلې. سو ورځې وړاندې میر علي خیسور کې هم یو مشر او د خیسور کورنۍ حیات خان ماما ملک ګل شما د عرف میتر کای نه سرګنده کسانو په کور کې دننه د شپې پر ډزو وژلې وو. د عملیاتو پس سیمه کې تر یوې مودې کلاری پس یو ځل بیا هدفي بریدونه او بامی چاودنې کیږي چې ځایي ولس یې د ځان د ژغورنې په اړه اندېښمن کړی. ځایي خلکو د بدامنۍ دغه لړۍ د ختمېدو لپاره په بیا بیا لاریونونه او میر علي میرامشا کې پرلت کړي او دولت نه یې د دوامدار امن غوښتنې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو اوریدل کاری سیف الله چې ځان د پاکستاني او طالبانو د یوې ډلې مشر بولي د دغه برید ذمہواري یې منلې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د منځنۍ کورمې اوسیدونکو شکایت کوي چې په هسپتالونو کې د ښځو لپاره طبي سهولتونه نشته. د دوی په خبره د دغه ستونزو له کبله مجبوره دي چې د علاج لپاره خپلې مېرمنې نورو سیمو ته یوسي، خو حکومت وایي چې په هسپتالونو کې د ښځو لپاره سهولتونه برابرول یې په ترجیحاتو کې شامل دي. په کورمه کې د دریو هسپتالونو تر څنګ د بنیادي صحت ګڼ شمېر مرکزونه شته. د طارق اورگزی رپورټ اورو.
د منځنۍ کورمې اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې هلته په سرکاري روغتونونو کې د زنانو لپاره روغتیايي سهولتونه برابر کړي. ځایي اوسیدونکي محمد اسامه خان اورگزی وایي هلته خلک خپل زنانه روغتونونو ته بوزي خو درملنه په صحیح توګه نه کوي کې ځکه چې هیڅ سهولتونه ورته نه دی ورکړل شوي.
الواده څو کوم پیدایش په ټایم کې خو ډېره زیاته مسله ای دي. د فرض دلته لیبروم نشته دي او لیبروم نه علاوه دلته دوايونو ډېره سخت مسله ده. اول خو دوايونو دلته رسینه او کارسینو ورکول کیږي نه او کاویر کی نو هغه مایور دوره پوت مایور وی څه هغه د استعمال قابل نه او هغه نه علاوه دلته حکومت د ډاکټري حکومت او زور د کوم سامان په سپټال کې پروت دي هغه ټول زنګ واره شوی دي هغه خراب دي اغه د استعمال قابل نه دی.
دا ګوري کاری سفر مان وای دا ډیره د افسوس خبره ده چې د لکونو اباده لپاره حالته په ټولو روغتونونو کې یو خزینه ډاکټر هم نشتا.
د بی ایچ یو بیسیک هیلت یونټ حکومت دغه په کاردار سره مطلب د ایم بی بی ایس وی هیلت ټیکنیشن وی ډیسپنسر وی ایل ایچ پی وی نرس وی دا مکمل سٹاپ اغه حالته ټول بی ایچ یو په یو ټیکنیشن باندې چریږي. بد قسمت نه اغه ټیکنیشن حالته په ډاکټر مشهور شوی وی چیرې دا غړ ډاکټر دی ایم بی بی ایس څوک نه پیژني حالته کوم ایم بی اس مو پوس کو سپټالونو باندې تنخوا خلی اډری شوی خو غلطه ډیپټی نه کوي.
د حاجی خیلو محمد داو چمکنی وای په ځایر وختونو کې سہولتونو د نشټوالي لقبل دوی خپل زنانه مریضانې لری پروتو سیمو ته د علاج لپاره وړي چور باندې سخت ستونزمن کیږي.
د زنانو لپاره بالکل سہولت نشته او موته ز ډیلیوري کیسې چې موږ ساده تر ورو ابل او رضا یو د کیس وشو چې زنانه وا پوه شو دا سه یو شمیر کیسونه نور هم شوي دي. د مو حکومت نه دامت لیباده زموته د خپل سپټولو کې کوم شي کمایه متپورا کی.
بلخوا د صحت محکمې ځای مشر ډاکټر عنایت الرحمن وای ډیر کم وخت کیږي چې په دغه څوک راغلی دي او زیاتوي چې کمخ کې داسې پاتې شو نو د سیمې په هسپتالونو کې به تر ډیره حد د زنانو د علاج مسله حل کړي.
مونږ یونیسف سره یو اګریمنت ساين کو پاغي کې مونږ ډوګر هسپتال چولې چې په دې کې به زنانه او ډاکټر یو پورا د ماشومان او د زنانه پورا سہولیت وي. نو زما کوشش دا ده چې د منځنۍ کورمې مسایل هم ډېر دي او تاسو ته هم ډېره پته ای خلک ډېر په تکالیف وګړي مال به لک ټیم راکوي ان شاء الله زه اسسمنت کوم او زه په هر حال کې دا فنکشنل کوم.
معلومات در مخه په کورما کې 22 بنیادی صحت مرکزونو په شمول د اویا او زیات ډسپنسریانه او درې مرکزی روغتونونه دي چې پکې اکثره دغه ادارو کې د صحت سہولتونه دریش برابر دی. طارق اورگزی، مشال ریڈیو، پیښور.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د ماسپخین درې نیمه بجې کېدونکو د لنډ خبرونه به یو ځل بیا له نجیب امیر اورو.
سعودی ولیعهد شہزادہ محمد بن سلمان د فبروری په 14 پاکستان ته ځي. د سعودی عرب د تیل او انرژي وزیر خالد بن عبدالعزیز ویلی چې محمد بن سلمان به په گوادر کې د تیل او پاکولو د کارخانه ځای ګوري او ریاض به په دې برخه کې د لسو عربو ډالرو پانګه چونه کوي. افغان طالبان وایي دوی به د فبروری په 13 په اسلام آباد کې له امریکایي او پاکستانی چارواکو سره د امن د خبرو اترو په لړ کې لیده کته وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی پلاوی به له پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سره هم وګوري او د پاکستان او افغانستان پر اړیکو به هر اړخیزي خبرې اترې ورسره وکړي. د خیبر پختونخوا د کوهاټ په سورګل سیمه کې د بجلی پر تارونو د تندر پریوتو له کبله د دوه میرمنو په ګډون 15 تنه وژل شوي او شپږ نور ټپي شوي دي. د ځایي پولیسو ویان فضل نعیم د پیښې پخلی کړی وایي چې دا پیښه نن سهار شوې ده. د باجوړ سیاسي او ټولنیزو ډلو د سند په لاړخانه کې د باجوړ د دریو مزدورانو د وژل کېدو پر ضد نن د پراخ احتجاج اعلان کړی. دوی غوښتنه کړې چې د سند حکومت دې د دې کسانو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي او سزا دې ورکړي. د سند پولیسو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د سند پولیسو مشر سید کلیم امام د پیښې نوټس اخیستې او د لاړخانې له ایس ایس پي څخه د پیښې په اړه پوره تفصیل غوښتي. د شمالي وزیرستان په میر علي کې ځايي قبایلي مشر ملک عباس خان وزیر وژل شوی دی. د چارواکو په وینا د ملک عباس خان پر موټر تیر مخام د میر علي په نورک سیمه کې هغه وخت به می برید شوی چې هغه کور ته روان. قاری سیف الله چې ځان د پاکستانی طالبانو د ویډلې مشر بولی د برید ذمہواري منلی ده. د ایران په سیستان بلوچستان صوبه کې یو ځانمرګي برید د هیواد د انقلابي ساتونکو ځواک لک ته لګه وې شخړې وشلې. د ایران حکومتي رسنیو د یاد ځواک د بیان له حوالی ویلي چې دا پیښه د فبروري په 14 هغه مهال رامنځته شوې چې ځانمرګي خپل له بارودو ډک موټر له زاهدان څخه د خاش خر په لور د انقلابي ځواک له وړونکو بس سره ټکر کړی دی.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې تاسو د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه معلومات اورئ. دا پروګرام تاسو لپاره ګل آیاز جوړوي. د دې نه بس بل هفتوار پروګرام روښانه مستقبل هم لرو. راځئ چې دواړو پروګرامونو ته وښو.
دا مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. دا نور پروگرامونه په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لپاره بر معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې 1500 کال مخکې یو سړی او خزه په قدیم خاري آبادی په لوی قبرستان کې په یو قبر کې خاورو ته سپارل شوی و. په 2014 کال کې د هند او کوریا د لرغونی آثارو کوهانو داسې قبرونه په هړپا تهذیب سره تعلق لرونکي راکی ګړی کلی کې موندلې دي. دا د هند هریانا ریاست په شمال کې دی. د بی بی سی د رپورټ تر مخه محققینو تر درې کلونو پورې د قبر جاج اخستې او دغه کسانو د مرګ وجوهاتو د څېړلو هڅه کړې ده. دا سړنه خبره شوې ده چې تر مخې دا سړی او خزه په یو وخت مشوي خو د مرګ وجوهات تر اوسه پورې یو معمه ده. د لرغونو آثارو پوهانو په هغه کلی کې تر سلویختو پورې داسې قبرونه کنستلې دي او داسې موندنې ترلاسه کړې دي. له دغه قبرونو موندل شوي شیزونو له نورو وختونو په حساب غیر معمولي نه دي. په دې کې د خاورې لوښي، کاڼي او نور شیزونه شامل دي. لیکوال ټونی جوزف د قدیم هند په اړه لیکلي کتاب کې وایي چې په هړپا تهذیب کې د فخولو کې تر ټولو حیرانوونکې خبره د سادګۍ وه. په دې کې د نورو تهذیبونو پرتله نمایش نو. د مثال په توګه میسوټوپیا یعنی د قدیم عراق کې بادشاهان قیمتي زیوراتو سره خاورو ته سپارل کېدل. په هړپا کې له قبرونو موندل شوو شیزونو کې لوښي او زیورات وو ځکه چې د دوی عقیده دا وه چې د مرګ وروستو ژوند شته او د دې لپاره په قبر کې انتظامات پکار دي. د لرغونو آثارو پوهانو په پاکستان او هند کې د هړپا تهذیب 2000 نه زیات ځایونو کې موندنې کړې دي. په دې کې تر ټولو لوی ځای راکی ګړی کلی دی. د دې وروستو دویم تر ټولو مقبول ځای په پاکستان کې د موهنجو داړو دی. دا ځای په 1920 کال کې موندل شوی وو. دا لومړی وار نه دی چې په یو قبر کې د دوو کسانو باقیات موندل شوي. تر دې مخکې هم په 1950 کال کې په ګجرات کې داسې موندنې ترلاسه شوې وې. د ملیشیا بادشا د خپل واکمنۍ د دورې تر پوره کېدو دوه کاله مخکې استعفا ورکړه. د العربیا ټلویزیون د راپور له مخې ویل کېږي چې د ملیشیا بادشا پنځم محمد د ناروغۍ له کبله واک پریښی دی، خو ځینې نور بیا وایي چې نوموړي له روسي ماډلې اوکسانا سره د مینې له کبله له سلطنت څخه لاس واخیست. د ملیشیا شاهي ماڼۍ اعلان وکړ چې پنځم محمد خپله دنده پریښې ده. حال دا دی چې د دې بادشاهۍ د دور لا دوه کاله پاتې دي. د ملیشیا بادشاهان په نړۍ کې یوازنۍ بادشاهان دي چې د واک موده یې دایمي یا د عمر تر پایه نه وي. د دې هیواد د بادشاه د واک دوره پنځه کلنه ده. د دغه هیواد د بېلابېلو سیمو بادشاهان په نوبت د پنځو کلونو لپاره د ټول هیواد بادشاهي کوي. پنځم محمد د 2010 کال د سپتمبر په 13 د خپل پلار ځایناستی شو. د ملیشیا د بادشاهانو د ماڼۍ په اعلامیه کې د پنځم محمد د استعفا د علت یادونه نه ده شوې. نوموړي د تیر 2013 کال په نومبر میاشت کې هم د یوې مودې لپاره په رخصتۍ تللی وو، او همدغه مهال ویل شوي وو چې د ده مینه د روسي ماډل اوکسانا د اولاد د لرلو په خاطر د جرمني په یو روغتون کې بستر شوې ده. د دې خبر تر خپرېدو یوې اونۍ مخکې رسنیو راپور ورکړی وو چې د ملیشیا بادشاه له اوکسانا سره په ماسکو کې روسو له دې وعده وکړ چې هغه اسلام ومانه. د دوی د مینې خبرونه په رسنیو کې زیات خپاره شول. راین ایر د پرله پسې شپږم کال په مخه تر ټولو د بد هوایي شرکت په توګه وپیژندل شو. ادا کیږي چې دا هوایي شرکت چې مرکز یې په ډبلن کې دی، د ټیکټ تر ټاکلې یا اعلان کړې بیې له مسافرو څخه په چل زیاتې پیسې اخلي. ګارډین وسپانې په یوه مقاله کې ویلي دي چې له هغې سروې یا نظر پوښتنې سره سم چې هر کال د هوایي شرکتونو په اړه کیږي، د مسافرو د سفر، د چوکو د تقسیم، خوراک څکاک او د کابن د وضعیت په اړه تر ټولو ټیټې نمبرې راین ایر ته ورکړل شوې دي. خو دا هوایي شرکت د دې لپاره چې ارزانه په اروپا کې تر بل هر هوایي شرکت زیاتې الوتنې لري او زیات مسافر له یو ځای نه بل ځای ته لیږدوي. له دې سره سره د خدماتو د کیفیت د خرابوالي له کبله ډېر مسافر وایي چې نور نه غواړي چې په راین ایر کې سفر وکړي. په نظر پوښتنه کې څرګنده شوې چې په سلو کې اویا مسافرو ویلي دي چې بیا به په راین ایر کې سفر ونه کړي، خو راین ایر هوایي شرکت دا نظر پوښتنه ردوي. په یورپ کې توماس کوک ایرلاینز او ویز تر راین ایرلاین وروستو خراب هوایي شرکتونه بلل شوي دي. تفریح لپاره سفر او سیل کول د بدن او ذهني صحت ته ډیره زیاته ګټه ورکوي. هغه خلک ډیر زیات خوش قسمته ګڼل کیږي چې سفرونه کوي. په دې لړ کې ډیره سیړنی او مقالې هم خپرې شوې دي. د یو خار د قدرتي منظرې کتون کې په یو ورځ کې تر 6 کیلومتر پورې پیدل هم ګرځي چې د صحت لپاره ډیر ګټه وروي. دا ورزش هم وي او سیل هم وشي. په 1978 کې فراګ نیګم ریسرچ پر دې موضوع یو سروې کړی و. شل کال وروسته د هغه خل سره بیا رابطه وشوه. په 6 کلونو کې یو وار سیل کوونکي د هغه خوځو په مقابله کې ذات ناروغو سره خامخ وی چې په کال کې یو دواری سیل لپاره وتی وو. لسرنو معلومه شوه چې په کال کې سیل نه کوونکې سړو کې د زړه دورې خدشه 20% زیات شي. سیلګری سره د ذهني دباو هم کمیږي. د جاپان پلازمین ټوکیو کې د مایانو مارکیټ کې د ټونا ماهی په ریکارډ 3 میلیون ډالرو خرڅ شوې دي. د ټوکیو په دې مشهور مارکیټ کې هر ورځ سهار د مایانو نیلامي کیږي او دا د نوي کال شروع کېدو لومړی نیلامي وه. ټونا ماهی په جاپان کې ډېر زیات مشهور دي. دا ټونا ماهی د جاپان رستورانت یو مالک کاویشی کیمیرو اخستی چې په 2013 کال کې یو ماهی په 1.4 میلیون ډالرو اخستی وو. د نایب نسل ټونا ماهی تیر کال په 6 لک ډالر نیلامي شوی وو. کیمیرو د ټونا ماهی یو ټوکړه په 1.5 ډالرو خرڅوي. د اټلانټیک بلو فین ټونا یو نایب ماهی دی او په جاپان کې په ډیر شوق سره خوړل کیږي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. د هالیوډ سینما سپر هیرو سیریز فلم کیپټن مارول دریم ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د خزینه سپر هیرو باندې جوړ دی. د دې کردار نوم کیرل ډینورز دی. دا د مارول سینماټک یونیورس یعنی ایم سی یو یو ویشتم فلم دی. مارول کامکس په 2014 کال کې په لومړي وار ویلي وو چې د لومړي خزینه سپر هیرو با فلم وړاندې کوي. په دې فلم کې د مارول کامکس نور مشهور کردارونه هم ښودل شوي دي. په فلم کې د کیرل یعنی کیپټن مارول کردار بیری لارسن کړی دی. په فلم کیپټن مارول کې د 1990 لسیزه ښودل شوی چې د هوایي ځواک پخوانی لټا کیرل د سٹار فورس ډلې سره یوځای شي او د دوو خلایي قوتونو ترمنځ جنگ کې مهم رول لوبوي. فلم کیپټن مارول با د مارچ په 8 نمایشت لپاره وړاندې کیږي.
Grunge is a good look for you.
Did you have a rough day, Agent Fury?
I'm going to need clarification on this space invasion.
Skrulls are infiltrating your planet. They're shapeshifters.
Okay, prove you're not a Skrull.
That's a photon blast.
And?
No scroll cannot do that.
I'm just supposed to take your word for that. We are Kree. Strong. United. You have to control it.
I have this power. But I don't know where it came from.
I've never seen anything like her.
You think you can find others?
She's just the beginning.
You've come a long way.
But you're not as strong as you think.
د امریکا آسترالیا او هند په شریکه نوې فلم هوټل ممبئی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د 2009 کال په دستاویزي فلم سروایوینګ ممبئی باندې جوړ دی. په فلم کې د هند په ممبئی ښار کې په 2008 کال کې په تاج محل هوټل ترهګریز بریدونو حال ښودل شوی دی. په فلم کې وتلي اداکار دیو پاتل او انوپم کیر کار کړی دی. فلم هوټل ممبئی به د مارچ په 9 نمایښ ته وړاندې کیږي.
ویلکم ټو د تاج. Home to statesmen and celebrities for over a century.
Wow.
Remember always, here at the Taj.
Thank you.
We hope you'll have a good stay.
Let's move.
Chaos has erupted in Mumbai with multiple bombings and armed gunmen rampaging through the city.
Look, I don't think you understand. There's been an attack and we're not safe.
Switch off the lights. Under the tables.
Have laid siege to the landmark Taj. With as many as 1,000 guests and over 500 staff trapped inside.
We should try to gather whoever we can. Many of you have families at home. There is no shame in leaving.
I've been here 35 years. This is my home.
Don't open the door, it's them! Out!
We all are. But to get through this, we must stick together.
د هندي سینما مشهور اداکارانو رنویر سنگ او الیا بټ فلم گلی بوای با په روانه ونې کې نمایښ لپاره وړاندې کیږي. دا یو رومانوي قصه ده چې پکې رنویر سنگ د موسیقي شوق لري خو ډېر ستونزو سره مخامخ وي. په دې فلم کې د رنویر سنگ نوم مراد وي. دا فلم مشهور ډایریکټر زوی اختر جوړ کړی دی.
मेरा भाई ये तो नोटों की सरकार है ना नोट से बनाते अपने बेटों को ये स्टार
मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो भुगतूंगी ना उसको
अच्छा बहुत बड़ी गुंडी है तू
अच्छा छोड़ ना सॉरी फिर से नहीं होएगा ऐसा
कहा मेरी कसम
मर जाएगा तू
तेरा अबू एक ड्राइवर है नौकर का बेटा नौकर बनेगा ये फितरत है
कितना कितना पैसा झोंक रहा हूँ मैं पढ़ाई में ये पढ़ाई कर रहा है ये रंगापा कर रहा है अगली बार अगर देख लिया मैंने समझ लेना
अपना टाइम आएगा
अपना टाइम आएगा
जितने भी चीरफाड़ आर्टिस्ट हुए ना आज तक सबके सब भूखे फक्कड़ हालत ऐसी कि जो मिलेगा नोच खाएंगे बीट चुरा के फिर उसी भूख की कहानी बना के बोले फिर जाके कुछ उखाड़े
तू कौन है क्या औकात क्या तेरा
दूसरा मेरे को बताएगा मैं कौन है
क्योंकि अपना टाइम आएगा तू नंगा ही तो आया है क्या घंटा लेकर जाएगा
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل اوس خپل کوربا ګل آیاست اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم
اوس وخت شوی د هفتوار پروگرام روښانه مستقبل په دې پروگرام کې به تاسو د هغه تنظیم د هلو زلو پاړه واوري چې زده کوونکو ته مشورې ورکوي چې له خوښې سره سم کومې تعلیمي شوبې ځان ته خوښې کړي دا پروگرام منور شاه تیار کړی دی راځئ چې ورته غوږ شو
د
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. کایوی خواته د پښتنو پسیمو کې تعلیمی ادارې او د تعلیم لپاره حالات یو شمیر مسلې لري، نو بل خواته لوی مسله دا هم ده چې زیاتره هلکان جنکې ک د تعلیم مقورته ملاو شي، نو بیا ورته دا نوې معلومات چې کوم شوبې ته لاړ شي او د تعلیم په کومه سانګه کې بریالي کېدل شي. په دې سلسله کې یو لوی ځمواري د طالب علم په مور پلار او استادانو راځي، ځکه چې ماشوم ته د تعلیم په اغاز کې دومره معلومات نه وي او بیا ورسته ک پوهیږي نو هم د خپل کورنۍ په خوخه د تعلیم شوبه خوخولو ته مجبور کول شي. پښتنو کې نن سبا ډیر په هاوی راغلی ک یوې خواته مور پلار خپلو بچو باندې د خپل خوخه تعلیم په زور نه کوي، نو بلې خوا نوې کول هم خبر دی چې مثبت تعمیری او جایز خبرو لپاره به خپل مور پلار او کورنۍ څنګه رضا کوي. ابراهیم خان سره د خپل سو ملګرو د اجالا یعنی رڼا په نامه یو تنظیم جوړ کړي چې بیلابیل سکولونو ته ځي او طالب علمانو ته دا ښایي چې وړاندې دوی کوم شعبو ته او څه ډول تللی شي. دا چې د دې تنظیم جوړولو خیال یې څنګه راغی ابراهیم خان وایي،
زما خپل دا شوق و چې راځه کمپیوټر ساينس فیلډ ته لاړ شم. زما کمپیوټر مطلب ډېر زیات شوق و سره، خو زما یو ماما و هغه ما باندې دا زور راکړو چې را د ډاکټر ډېر عزت وي او که سبق وي صرف د ډاکټرۍ سبق ووایه. نو زه بیا د هغه په خوښه لاړم ډاکټرۍ فیلډ ته. سیما پری میډیکل کې وکړه، خو چې یو کال مې تیر کړو ماته پته ولګېدا چې دا زما خوښه مې نه ده چې زه دا سبق وایم. ما له خوند نه راکړو، نور ښه تکړه وم په کې خو خوند نه راکړو. چې کله مې میډیکل دولسم وکړو نو ما انسټیټس ورنه کول چې زما شوق کمپیوټر سره بزنس سره. نو هغې نه پس ما ماما ته ویلې که ماما سبق را باندې وایي نو زه د خپل فیلډ نه زما پرېږدی چې په خوند یې ویم او په شوق یې ویم. هغې نه پس
که څه هم میډیکل یعنی د ډاکټرۍ پیشه ډیره د عزت وړ او مقدسه ده، خو نورې پیشې او شعبې هم ډیر عزت لري. خلک یوازې ډاکټرۍ ولې خوښوي؟ په دې پوښتنه ابراهیم خان وایي،
په دې چې دلته د ډاکټر زیات عزت دی. چې ما کله سی سي کې داخله واغسته نو چې څوک به مونږ کره راغلو نو زما مور به ورته ډېر په شوق ویلو چې څه کوي. نو هغې به ورته ویلې چې دا خو ډاکټري کوي، ډاکټر کورس کوي. بیا پلار به نن دغه رنګې لګي او چېره د هغوی له به یې خوند ورکړو، مطلب هغوی به فخر محسوسولو په دې فیلډ باندې چې یاره دا د ډاکټر دی. بل دا یو عزت دی د پښتنو یا زمونږ د خلکو ډاکټر دپاره چې هغه د دې خلکو خدمت کوي. نو هر یو کس چې دې فیلډ له لاړ شي ښه خبره ده. او که یو بل طرف ته ورته وګورې د ده دومره ښکلی ژوند دي، خو د هغې وروسته نه ګوري چې یاره زما دا کس ډاکټرۍ له ځي که نه ځي، دا ډاکټرۍ کولی شي که نه شي کولی.
نوموړی وایي، مور پلار د بچی سره ډیره مینه کوي او د تعلیم په لړ کې هم دوی دا فکر کوي چې څه دوی ته ښه ښکاري هماغه یې د بچی لپاره ښه دي.
که چېرته یو فیته وي د ذهن کولو دپاره، هر یو مور او پلار ته به پته لګېدلی وی چې او زما د زی ذهن دومره دی دومره دی. خو بدقسمتي دا ده چې پیته نشته او پلارانو مور کې دا دغه نشته چې د هغه خوښه وګوري چې یاره دا په دې کمپیوټر سره ډېر ټایم تېروي، دا په لاس پیچکس رالي، دا ډاکټر ته ډېر دي، دا د دوایانو دغه کوي. نو هغې له یو لاره جوړه کړي. ما ته ایف ایس سی کړی وی، مطلب ایف ایچ ما کړی وی په دغه کې، په بزنس فیلډ کې ڈی بی اے مې کړی وی. نو زما به بیس جوړ وی، بنیاد به مې جوړ وی، اوس به ما ته هغه مشکلات نه وی. اوس چې زه یو سبق په دوه ګینټو کې یادوم، کېدی شي چې هغه بیا په نیمه ګینټه کې وی. ما سره کلاس کې دوه درې ملګري داسې دي چې مطلب یو سبق یې رانیولی د میټرک نه پس. هغې ډېر ښه لګیا دي.
ابراهیم خان وای خپل مسلو ته په کتو سره یې د دې خبرې ډیر ضرورت محسوسو چې په څه طریقه طالب علمانو ته په خاص توګه د لسم جماعت د تعلیم پر مهال لارښوونې او معلومات ورکړي. همدغه خبرې د اجالا یعنی رڼا په لور روان کړو.
اوس هم د کورس کې داخله اخیستې ده. زه خو اوس واپس خپل ژوند ته نه شم تللی چې سم ته به تلاش شم، به ته د سر نه کړم. نو ما سوچ وکړ چې دا ماشومانو ته مخکې د دې پته ولګي نو هغوی ته به بیا آسان شي. نو د دې لپاره مونږ دا دغه کوو. بل زه تللی وم یونیسف این جی او افغانستان کې، ما انټرنشپ کولو. نو دا ډېر ځایونه کې افغانستان کې او پاکستان کې ما وکتل. نو زما شوق پیدا شو، ما ویلې چې دغه رنګ یو ډله جوړه شي چې د کار خدمت ته پاتې او کار وکړي.
اجالا نومې تنظیم کې شامل کسان اول پخپله معلومات را جمع کوي او بیا هلکان د الکانو سکولونو ته او جنکې د جنکو سکولونو ته ځي او د هغوی د مستقبل په حواله هغوی سره مشورې او معلومات شریکوي. نوموړی د مشال ریډیو د لارې د پښتنو نوي کول ته دا پیغام ورکوي.
زما خو خپل رونو تا کم چې سټوډنټان دی کوئی ته نه دغه دی چې کوئی ډیزاین کې دا تلاش کی چې داغه څه سره شوق دی هغه دی دنیا ته نه ګوري د خلکو خلو ته نه ګوري چې را ای دا وګوري چې ټول خلک ډاکټران جوړي ګیزم ډاکټر شم یا ټول خلک بزنس فیلډ ته رواني حل ته روان شي او دا وګوري چې را د دې شي ډیر ډیماند دی یا دا خلک ډیر خوښي پکار دی زم دی ته نه یو سړی ځان ته وګوري بل چې کوم سټوډنټانو مور او پلار دی اخوی له دا پکار دی چې بچی ته وګوري ولې چې مور او پلار یو داسې کسان دي چې هغوی ته پته لګي د دوی څه خوښي مطلب دوی خبره نه کړي دوی ولا هغه شی راوړي نو دوی له پکار دی چې هغوی خپل زوی نه تپوس وکړي پدې په اعتماد کې واخلي بیا پکار دی چې استاد سره یې مشوره وکړي نو پکار دی چې د استادان او مور او پلار دا یو ځای شي او دا ماشوم مستقبل د هغه خوښه هر څه باره کې خبره وکړي.
ابراهیم خان سره د کریئر کاونسلنګ یا لارښوونې او معلومات ورکولو په دې تنظیم کې جنکی همکاران هم شته. په دوی کې سندش شجاعت مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وای جنکو ته خو په خاص توګه ویل کیږي چې خامخا به ډاکټره جوړیږي.
کناین میټریک اس لکه ساينس اخلي آرټس اخلي لکه ما بابا په دغه باندې کړو اس لکه هم ساينس اخلي لکه ما خپل شوق څنګه آرټس کې وو کریټیو دا کنه کې ګو کریټیو سو کم بیا راځي لکه بابا راوي چې نه مال کا دا کو کو ساينس ما واستو بیا ام اف سي دا او بیا ما هم اف سي کو خو یې کوم دا چې لکه ماکس خلا غو لکه بابا لا کنو شو چې لکه بابا سي ماکس خلا غو نه نه خلا چې بس میډیکل ته لاړ شي ما لکه بابا په ټیسټ هر څو خلای کې لکه دا مو شو لکه ما خپل انټرست نو وای کې چې لکه زه کوم زمانه خپل لکه دی کې دغه چټګ ډیزاینینګ سو کم یا سو دغه کوسم لکه زو دا کله چې سم لکه زو دا بیگز میکس دا جوړو مورتیا بزنس خپل کوم نو دبليو بي ڈی سی کی دا وومن بزنس ډیولپمنټ سنټر دی خپل بزنس وکما یا سو لکه زکه بیا زو بي ته راغلم کنه ان ساينسز تا
سندس وای د مشورو او لارښوونو لپاره د خپل جنکو ملګرو ترڅنګ یو شمیر د جنکو سکولونو ته ورغلی دي. د غلطه زده کوونکو ماشومان د خپل مستقبل په اړه څه معلومات او اراده لري په دې پوښتنه نو موړی وای
ډیر عمر لکه پیرنټس په دغه باندې چې کومه کوله کومه پیرنټس چې سوړی موږ کو لکه څو خپل انټرست دغه شی ویل لکه ما دا چې کی انټرېستډ یم یا زما ځدا کار کول شم لکه ای هغه کی د میجورټی ټول سیده نمدا کی لکه زو میډیکل وکما انجینیرینګ وکما ایم پینس ورز هغه وکما لکه دا چې موږ ورته مو ویل کړه تاسو چې انټرېست نه پکای تاسو هغه وکي تاسو کوم کی چلے دی چې تاسو کوم کار کولې شه هغه تاسو هغه وکي لکه موږ بیا کاونسلینګ کوو چې کته دا کار دی د ورته سودا کی انټرېست ان تاسو دې دی فیلډ فلارد شي دا د فیلډ سکو کې دا کورسز وکي یا سو کې
سندش شجاعت وای مور پلار او معاشره ته هم په کار دی چې طالب علمان او په خاص توګه جنکی یوې خاصې پېښې ته نه مجبوروي او دوی هغه تعلیم ته پرېږدي چې کوم دوی خکول شي. په دې موضوع نور تفصیل هم لرو خو دلته اخلي ولند دمه مشال لري سره اوسئ.
په روخانه مستقبل خبرونه کې داونه او رچ په تعلیم کې د لسم جمعات نه پورته زکړو لپاره ځانګړې شوبه خوخول مهم وي. په دغه موخه ځینې مندې پلرونه او کورنۍ پستکونکو تایید خوخي بغیر په خاصو شوبو کې اعلی تعلیم کول غواړي. خو له دې وجې زیاتره ځوانان بیا له ناکامۍ سره مخ کیږي. په دې لړکې څه کول پکار دي په دې اړه د تفصیل اورېدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګه سه
اجالا یعنی رڼا نومې تنظیم کې یوازې هغه الکان جنکې شامل دي چې په خپل د معلوماتو د کمی او یا د لارښوونې د نشټوالي له وجې ځان لپاره تعلیمي څنګه خوخولو پر وخت د مشکلاتو سره مخ شوې دي او داسې سبق یې ویلې چې نه یوازې د هغوی خوخ نه وو بلکې وخت یې ورله هم ضایع کړی دی. د دې تنظیم انتظامی مشر اسماعیل اخونزاده وای
د دې مرحلې سه بخپل شکار شوی یم چې زه کله میټرک ته لاړم نو زما چونکې والدین چې دي هغه انپړه دي زما نو والده صاحب سبق ویلې مې والد صاحب نو زما د رهنمایي دپاره څوک داسې کس نه وو که نه چې دا زمونږ داسې نو استاد مونږ ته داسې لار خوړې چې تاسو کې کوم ابیلیټیز دي یا کوم شستا خوښ دی نو هغه طرف ته لاړ شه نو داسې څوک کس نه وو چې ما ته په میټرک کې بلکې په 2005 کې ما میټرک پاس کړو په هغې کې ما 73% مارکس اغوستي وو چې هغه د هر یو په کالج کې د انجینیرینګ او د میډیکل د اغوستو لپاره په داخلې لپاره ښه په اسانه مونږ د داخلې مېدا خو هغه رهنمایي زمونږ نه وو نو زه داسې یو ځای ته لاړم چې ما کمپیوټر ساینس واغوستو د خلکو په بنا باندې خلکو ما ته وویل چې نه دا کمپیوټر ډېر ښه شی دی او هغه کې ما خپل ځان ته نه کتل چې زما زه نو داسې ما بیا ایس ای سي وکړه نو چې کله ما ایس ای سي وکړه نو کمپیوټر ساینس والا کې چې ما د خلکو په خوښه اخیستې وو نو په هغې کې زه دومره کامیاب نه شوم زما هغه ایس ای سي نه ما صرف پاس مې کړه.
اسماعیل خان وای د کریئر کونسلنګ یا د تعلیمي لارښوونو په سلسله کې د ماشومانو د مور پلار سره د رابطې نشټواله یې لویه مسله ده.
کوم سکول د منځو د هغه پرنسپل چې دی زمون کار ډیر زیات ستاندې کوي ډیر وی څنګه چې تاسو کار ډیر زیات خدي او اپریشیټ کوي او خبره ده چې موږ لم بقای چې موږ د دې مور پلار سره د دې سره یو سیشن کوو نو هغه موږ ته نه ملایوي چې د سکول والو خو د مشمان مور پلار موږ نه نه غواړي او موږ سره مشمان ته کوو مشمان ته چې تاسو د خپل خواهشات مطابق یو لار ځنه خوي او موږ د سپ ډیر سکولونو کې کار کوي چې په هغه کې سرکاري سکولونه دي او پرایویټ سکولونه دي په دې کې هغه کې موږ لاړو او موږ دا خبر ورسوله او موږ ته چې مسر اپي هغه د مدد چې مور پلار د یو ماشوم چې دی هغه به صحیح توګه باندې دا غي رهنمایي شي او غي ته معلومات ورشي چې نه چې بچي کم قابلیت پکې دی دغه مطابق هغه بچي کو تاسو یو لارې ته ورواچو نو باغې کې باغ په ورځ او په سکندونو کې ترکیږي نه چې هغه لارې چې تاسو د خوخه مطابق یو ماشوم والی
نو موړي نه مپختلی تاسو چې سکولونو ته ورځي نو طالب علمانو تاسو مشوره ورکوي
زمون پرېنی مقصد خدای کنه چې یو ماشوم ته اوخایو شي په زندګۍ کې کوته ترقی حاصلې نه ته به مهنت کې د مهنت بغیر خوش نشته به موږ غیته وایو چې د میټرک نه پس تاسو یو د زندګۍ یو اهم مرحله راځي چې باغې کې تاسو د خپل پېښې لپاره یو لار خو خوي چې په کې مختلف متل لارې دي نو موږ یو ماشوم ته د هر کس نه وایو چې ته ډاکټرې ته لاړ شه انجینرینګ ته لاړ شه یا کرکټر جوړ شه یا یو وکیل یا لایر جوړ شه بلکې موږ ماشوم ته داسې وایو چې هغه شي ته لاړ شه چغه ستا خوختي کوستا کرکټ خوختي نو ته کرکټ جوائن کا ورته ایجوکیشن کو خو ته کرکټ کی یو چمپین تک جوړې دی چې ته ستا کرکټ سره شوق دی کوستا بیولوژي خوختي نو ته میډیکل طرف ته لاړ شه کوستا ان کلکولیشن میث خوختي نو ته میث طرف ته لاړ شه.
اسماعیل خونزاده زیاتوی د یونیورسيټي طالب علمان وخت لري چې پکې د خپل مطالعې ترڅنګ نور څه هم کولای شي نو په کار دی چې دغه وخت د معاشره په لارښوونه او تربيت کې په کار راولي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212 1212 1 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.